السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې با په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کراچۍ بلوچستان او خوست کې د په شکل د بارانونو حال د سیلابونو له وجې د خلکو ستونزې او د حکومت مرستې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د جلال آباد د پرونی پیښې غندنه او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واره 19 پروګرامونه د بختر ستوري او پښتانه په یوه اجتماع کې هم لرو خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه د نجیب عامر نه واورو
په پاکستان او افغانستان کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیات ځانی او مالی تاوان نړولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری ترسره شوی برید غندلی او د ایران روحاني مشر پرون حسن روحاني د دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. بشپړ خبرونه د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه را رسیدلی راپورونه وايي د پښکل د بارانونو او سیلابونو لامل له شلو زیات کسان وژل شوی دي. په دوی کې یو لس په خیبر پښتونخوا او لس په بلوچستان ایالت کې لمنځت للی. د کراچۍ ښار په ځینو برخو کې د راغلو سیلابونو لامل بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د بارانونو او سیلابونو لامل په سلګونو کورنیو ته ستونزې پیدا شوې دي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بارانونو او سیلابونو لامل د ورته حالاتو سره مخامخ دی. په افغانستان کې هم سیلابونه راغلي. په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د راغلو سیلابونو له امله د سلو په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیلابونو له امله لغمان، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو کې خلکو ته زیات زیانونه اوړېدلي دي. سیلابونو د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د سروبي ولسوال غلام نبی اسحاق زیوی:
یاره تر اوسه دقیق هغه نه دي مړي زخمیانو هغه کېدای شي چې سلو شاوخوا کې دیالس کلي په شمول د شهرک د سروبي چې ورسره هغه ماسمه کو څوالس اوس موږ هېڅ نه په دې قسمت کې څه ویلی شو او نه په دې قسمت کې څه کوی شو.
د خوسنا د مشال ریډیو خبريال به خبر راکوي چې دغه ولایت په مرکز او پینزو ولسوالیو کې د سیلابونو لامل یو لس کسان وژل شوی دي. په خبر ایجنسی کې د عالم ګدر لار چې د تیرو سلورو او کلونو رئیس د ولسی خلکو د تاګ را تک په وړاندې ترل شوی او بیرته پرانیستل شو. حکومتي چارواکي وايي په سیمه کې د بریمنو پوځي عملیاتو نه پس د غلار د ولسی تاګ را تک لپاره پرانیستل شوی ده. په باړه کې د لشکری اسلام او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوز ل یوې اوږدې مودې رئیس عملیات کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر یوسف نورستانی پر خلکو غږ کړی چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره د همکاري وکړي. نوموړی وایي د افغانستان د ځینو برخو نه پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتو ته حالات چمتو دي.
یو څو ولسوالۍ ګانې دي چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او زموږ امنیتي قواوې هم دوی موږ ته ډاډ راکوي چې د انتخابات راتګ پورې دوی به بیرې دغه سیمې کوم چې اوس د طالبانو په لاس کښې هغه به دوی د منګولې نه وباسي. نو زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د انتخابات په ورځ را ووځي خپل کاندید ته رایه ورکړي.
ډاکټر یوسف نورستانی پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر په حیث وټاکل شو. په ننګرهار کې یوې چاودنې د سارنوال قیوم په ګډون 14 تنه ټپیان کړل. نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د قبایلو ریاست ته څیرمه د ننګرهار د سارنوال قیوم پر موټر چاودنه وشوه. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر معصوم خان هاشمي وایي چې په دې چاودنه کې خپل سارنوال قیوم له درې تنو ساتونکو سره زخمي شوی او دارنګه 12 تنه نور عام خلک هم ټپیان دي. پیانو کې دوه ماشومان او دوه میرمنې هم شامل دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی برید چې هدف یې د هند قونسلګري وه په کلکه وغانده. د دې وزارت په اعلامیه کې وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ بزدلانه او تروریستي برید په کلکه غندو. تروریستانو یوازې د بېګناه ملکي افغانانو وینې وبهولې او نور هېڅ هم ترلاسه نه کړل. پرون په جلال آباد کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې د وسلوالو په ډله ییزه برید کې نه کسان وژل شول چې اته تنه ماشومانو. په پیښه کې تر شلو زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په سپینه ماڼۍ کې د هغو ګواښونو په اړوند د اوچتې پایې یوه غونډه وشوه چې له امله یې واشنګټن په اسلامي نړۍ کې خپلو سفارتکارو ته د ویښ بیدار اوسېدو امر کړی دی. د خالد ورځې دغه مهمه غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې نړیوالو پولیسو یا انټرپول د جیلونو د ماتېدو له امله د القاعدې د سلګونو کسانو د تښتېدو خبر خبرداري ورکړ. د جیلونو د ماتېدو پیښې په نه هیوادونو کې ترسره شوې چې ورکه عراق، لیبیا او پاکستان هم شامل دي. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما برخه وانه خسته، خو ورته وروسته معلومات ورکړل شول. په عراق کې د بمباری او د ډزو له امله 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بغداد په شمال کې په 100 کیلومتره کې د وینختې پر مهال پر یو پوځي کمانډان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د برید هڅه وشوه. وسلوالو کسانو په دغه نخته کې د الزیدی شپږ ځان ساتونکي ووژل او څلور نور یې ژوبل کړل. په دغه برید کې الزیدی خوندي پاتې شوی دی. د روژې میاشت کې په عراق کې پر 12 کسانو بریدونه زیات شوي دي. په تیونس کې د خالی په ورځ په زرګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې د معتدل اسلامي حکومت سره خپل ملاتړ ښکاره کړ. راپور نوایي د خالد ورځي دغه مظاهره د 2011 کال لایسې د خپل نوعیت تر ټولو لوی مظاهره و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې دوی د پوز نه بلکې د ټول ټاکنو غوښتونکي دي. او د روسي وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په 2008 کال کې د جارجیا سره د جنگ په معامله کې څه ډول اختلاف لري. نوموړي د رشیا ټوډی په نوم د یو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل داسې څه نه لیدل کېږي چې په اړوند موضوع د روسي چارواکو ترمنځ اختلاف موجود وي. روسیې په 2008 کال کې د جارجیا سره 15 ورځې جګړه کړې وه. د خبرونو پای
خبرینو هم د نجیب امیر نوري دلته تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په کراچۍ، بلوچستان او خوست کې د پشکال بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
کته د مانزم تکلیف دی، زنانو تم تکلیف دی، وړو ماشومانو تم تکلیف دی، گاډو تم تکلیف، هر قسم تکلیف دی.
د هند بهرنو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهر ملکی په لاس لرلو تورن کړل. د یادې پیخی یو عینی شاهد وای
دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړله، وې دې کنسلګرې ته کوم څه لار ده ما وې د دې د سلاښ ما وې وې جمعه ته مشته ما وې لو جمعه ته مشته 15 کسان.
او 19 پروگرام د باختر ستوري کې با په ودونو کې د نندري یا کومک رسم پړوره
کلی نئی ولاړی هغه پیسې راټولې یار څوک چې څومره اندازه پیسې ورکې وې دغه نوم اخلي وای چې خانه شاباد خوده د بخاده کې ورور رسید.
د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروگرام پښتانه په یوشتمه کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د کراچۍ خار په ګډون د سیند صبي په یو شمیر نورو خارونو کې د خالی لروزي شروع شو. د پشکال بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. چارواکي وایي د پرون راهیسې شروع شو بارانونو کې د سلورو ماشومانو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د بارانونو لامل په کراچۍ خار کې بیړني حالات اعلان شوی او درمرستندوی کارونو لپاره ځانګړي فوزي دستې هم بلل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د کراچۍ خار په لویو سړکونو، د ځمکې د لاندې په تیرو شوو لارو او د خار په کچه آبادیو کې باراني اوبه ولاړې دي چې له امله یې خاریانو ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات ورپېښ دي. د باراني اوبو په وستلو کې د ناکامۍ له امله د سیند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه د کراچۍ اډمنسټریټر له خپلې چوکۍ څخه لرې کړی دی. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په کراچۍ کې یې بیړني حالات اعلان کړي او د فوج ځانګړي دستي هم د خاري ادارې له کارکوونکو سره د اوبو د وستلو او د ژغورنې په نورو کارونو کې مرستې کوي. د یادې ادارې ویان کامران ضیا تیره شپه رسنیو ته وویل
فی الحال کراچی میں کچھ کی گئی ہے اور
دیوائی اس محل منگ پہ کراچی کی بیڑنی حالات اعلان کری دی. ددین علاوہ پٹول ملک کے چد موسم کم صورت حال دے نوہاگا زمنگ ماہرین پہ جور نظر ساری زمنگ دشغورن ڈلے او د فوج دستے دشغورن د کار لپارا چمتو دی. اسنی بارانونا د توقع څخه لږ زیات شوی چې لکبل یې وقتی طور د کراچی پشان خارونو کې د اوبو د ډنډ کې دول عمله ایمرجنسی لګول شوې ده. هغه زیاته کړه د سین صوبې په ګډون د ټول پاکستان په هیڅ یو برخه کې پر اتلونکو دوه ورځو کې د موجودو ډیمونو او بیراجونو د سطحې لوړېدو او یا هم د 2010 او 2011 د کلونو په څیر د لویو سیلابونو امکان نشته. د کراچۍ کمشنر شعیب احمد صدیقی تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دي د ښار په مختلفو برخو کې د بجلی جوړولو او ډنشو اوبو د وستلو په کار یې لاس پورې کړی دی. دی وایي موږ ورده مخه د اوبو د مخنیوي لپاره چمتو وو او د دې لپاره مو ګامونه اخیستي وو، خو باران چونکې بیخي زیات وشو او په دې لړ کې موږ د ستونزو سره مخ شو، خو اوس موږ د ښار د یو شمېر برخو څخه اوبه ویستلی دي او د دغه ځای سړکونه مو اوس د ګاډو د چلند لپاره چمتو کړي دي. د کراچۍ ښار د پښتنو ګڼ مېشتو سیمو لانډي، پټان کالونۍ، بنارس قصبه کالونۍ، کیماړۍ او یو شمېر نورو برخو استوګنوي د دوی په سیمه کې ژوند په ټپه ولاړ دی او د خالي د ورځې د سهار راهسې د دوی په سیمو کې بجلی نشته او لارې کوڅې د اوبو څخه ډکې دي. د دې نه علاوه دوی د ښار د یوې برخې څخه بلې ته هم سفر نشي کولی ځکه چې لوی سړکونه هم د اوبو څخه ډک دي. د سیمه ییزو رسنیو په وینا د سیند صوبې په حیدرآباد، سکر، شکارپور، ټټا، بدین او نورو ښارونو کې د تیزو بارانونو لړۍ دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او زو د کراچۍ نه بلوچستان ته. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بارانونو له امله لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او په سلګونو کورنۍ متاثره شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي د وروستیو بارانونو له امله د صوبې شاوخوا ضلع متاثره شوي دي، خو زیاتبي حالات یې په کنټرول کې دي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانو له امله لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او په سلګونو کورنۍ متاثره شوي، چې د دوی په خبره د متاثره کورنیو لپاره یې امدادي سامان استولی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري قمر مسعود او د قدرتي آفتونو د نظم ادارې صوبایي مشر عطاالله منګل په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل تر اوسه په دې بارانو او سیلابونو کې اووه تنه مړه شوي دي. په جلمکسي، لورالایي او هب سیمه کې وګړو ته مالی او ځانی زیان رسیدلی دی. ټول اووه تنه مړه شوي چې پنځه پکې په هب کې، یو کس په جلمکسي او یو هم په لورالایي سیمه کې د دې سیلابونو له امله مړ شوی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري زیاتوي بارانو او سیلابونو تاوان رسولی، خو د ده په خبره حالات تر اوسه د دوی په کنټرول کې دي، چې د شنبې او یکشنبې په ورځ یې بیل بیل د امدادي سامانو ټرکونه سیلاب ځپلو سیمو ته استولي دي. قمر مسعود رسنوارو ته وویل حکومتي چارواکي ټولو سیلاب ځپلو سیمو په وخت رسیدلی دی.
گورنمنٹ هر جگہ پہ پہنچ چکی ہے،
حکومت هر ځای ته رسیدلی او په ټولو سیمو معنا لورلای، جلمکسی او هب کې امدادي کارونه پیل شوی دي او حالات تر اوسه د صوبایي حکومت په مکمل کنټرول کې دي. هیڅ داسې ځای نشته چې زموږ چارواکي دي رسیدلی نه وي او امدادي کارونه دي پیل کړی نه وي. له دې سره بیا د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې صوبایي مشر عطاالله منګل د اتوار په غرمه مشال راډیو ته وویل د صوبې په تربت سیمه کې یوه خوړ پنځه تنه وړي، چې د ده په خبره د دریو مېرمنو مړی یې ترلاسه کړي خو دوه تنه نور لا هم ورک دي. د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې سیلابونو ته په پام سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي په ټولو سیمو کې باید ټولو وګړو ته امدادي سامان په وخت ورسیږي او صوبایي حکومت به په امدادي کارونو کې هیڅ خنډ برداشت نکړي. هلته د صوبې چیف سیکرټري بیا د صوبې په ټولو ضلعو کې د لوړ پوړو چارواکو د اختر رخصتي ځنډولې او ټولو ته یې په خپلو سیمو کې د اختر په ورځ هم د کار کولو امر کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
او د بلوچستان نزو شمالي وزیرستان ته. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پشکال بارانونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د دغه ایجنسۍ په سپین وام سیمه کې څلور ښځې او یو ماشوم مړه شوي دي. ځایي خلک وایي چې د سیلابونو په وجه یو شمېر خلک اوس هم ګیر دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ځایی اولس په وینا تیر ماښام تیز باران او د غلطه دریای ټوچی، دریای کورم، دریای کیتو او نورو بارانی لګاډو او نالو یو ماشوم او سلور زنانه وړلې دي. ځایی خلک وایي د سخت باران لکابله تحصیل سپین وام دریای کیتو کې سیلاب را وخاتو، چې غرته تللې سلور زنانه چې د توچی په منځ کې ویل ازان سره یې واخیستې. د سیمې خلک وایي په دغه زنانو کې د دوی لاشونه موندل شوي او دوی نورې زنانه مړې لا هم له درکه دي. د سپین وام کورمې سیمې سره نږدې یو د اتم ټولګي زده کوونکي هم د ځایي خلکو په وینا بارانیل ګاډو د ځان سره وړې چې له کابله یې سا ورکړې ده. تحصیل شوه کابل خیل اوسېدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته د غلطه د سیلابي نالو راوت مسلو په اړه
وایي
د سیمې خلک وایي دریای کې تو او نور الګاډو کې لا هم خلک ایثار دي، خو ځایي انتظامیه ته په بیا بیا پیغام ورکولو نه پس هم هیڅ امداد نه دی راغلی او خلکو په خپل مرسته هم دومره کړي چې د مړو جسدونه یې د سیلاب څخه را ایستلي دي. دوی وایي د زیات خوړ یا سیلاب له وجې عام خلک هم نشي کولی چې دغلته د ښکېل خلکو مدد وکړي، او که انتظامیه د هلیکاپټر د لارې څه مدد وکړي نو د دغه خلکو ژوند به بچ وساتل شي. په دې اړه مو چې کله په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او سیکیورټی فورسز چارواکو سره تماس ونیو نو د تحصیل سپین وام انتظامیه چارواکی جمیل خان وې خپل وسه کوشش کوي. د شمالی وزیرستان نورو لرو پرتو سیمو لکه د تخیل، رزمک او شام نه هم دلګاډو او نالو راوتلو له وجې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي، خو د مواصلاتي نظام د نشوالي له کابله د مړو او ژوبل شوو کار شمېره معلومه نه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د اوسنیو بارانونو او سیلابي اوبو په نتیجه کې د پېښور ملازو سیمې پل نړېدلی دی. د پل نړېدو سره د پلوسۍ، ملازو، شهې، لکړې او شاوخوا کلو ترمنځ تګ راتګ ختم شوی دی. ځایي خلک له حکومته غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دغه پل بیا جوړ کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار تل دغه سیمې ته ورغلی او خلکو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړي دي.
دا وخت په ملازو او پلوسۍ سیمه کې م چرته چې اوسنو بارانونو دغه سیلابي اوبو د دې سیمې ډیر پلونه او ډیر دیوالونه نړولي دي او د دې کلی سلګونه کورونو ته دغه نه زیان دی او دی اندېښمن دي چې په راتلونکي کې دغه کورونه تر لوېدو هم خطر ده. حکومت ته دې سره سمرستې کړې دي. دې څومره مشکل کې دي دغه یو پل په ورانېدو باندې د څومره کلو رابطه د دې نه کټ شوې ده. راځي چې دې سره په خپل باندې خبرې وکړي. سو مشران دي
سالم احمد مینامه د دې باران په وجه باندې د دې په وجه باندې کم از کم واتو لسو کلو ته نقصان دی، خو زیات تر نقصان لکړی او ملازو ته خاص دی چې دا تقریبا د دې سره بالکل جوخ دی. په دې مدرف د خلکو ته د مانځم تکلیف دی، زنانو تم تکلیف دی، وړو ماشومانو تم تکلیف دی، گاډو تم تکلیف، هر قسم تکلیف دی. تو دا دې خوا چې کم دی تقریبا 55 سلو پورې کورونه دی، ټولو غاړې بالکل خطرې ته دی چې که بیا داسې باران رالو یا داسې دغه شو نو کېدی شي چې هغه غزار شي.
ساسو سره چا سمرستې کړي دي؟ حکومت یا څوک راغلي دي؟
نه، دې وخت کې خو هیڅوک موږ نه دي راغلي چې ګنې یاره
اپنی مدد آپ کی تحت بند دا پل مونږ جوړ کړی دی، بلکہ دا خپل د تنظیم او یو تن مدلې د دې زید علاقي او مشر او هغه راغله او هغه د پیسي ورکړي، هغه د خپل فند د پیسي خپل جیب د پیسي ورکړي. د حکومت کم مطلب دار مشران چې کم وزیران نصران چې تر اوسه بول نه دي خو توجه ورکړي او نو ورکړي.
تاسو رات خپل نوم واخلې سوای دغه سیلابي او بوسم رضیان کړي دي.
تاریخ خلیل مشال نن له موجوده ملازو سیدون کې ما متحد مجلس عمل چې کل حکومت نو دا ټکر موږ ته تړلې خو د ټیکدار په نه اهله باندې دا ټکر زمونږ دی او بو یو په دې چې ټکر لاندې کم بنیاد نه بنیاد موږ ته نو تړلې د 14 لک روپو پروجیکټو دا مونږه اول ځان ته ورکوټه جوړ کړو پدې چې پدې خور باندې اوبه بندې پدې خور باندې 16-17 سال اوبه زمونږ تقریبا بندې ونی راغلي پیپل پټې تیر شونو د دې خورونو کولوک او زمونږ د دې خور داخلي هم کولوک چې کوم ځای کې سیلابي ریلی راځي د دې په وجه باندې زمونږ علاقې ته ډېر زیات تکلیف جوړ پدې چې د دې خور په بنیاد خو ځکه د خلکو ذهن دا جوړ چې بد خو بس بندې دې کې خلکو کورونه جوړ کړو دې کې خلکو خپل ځان مطلب دې فارمونه جوړ کړو د مال دا سیلابي ریلی چې راشي دا مالونه مروړي اوس د دې پل په باره کې مونږ سره هیلپ وکړي پدې چې دا لارې ډېر زیات یوړو ټکرې هم د ځمکې نه خور ته لړه کوو نو دا آسان کار نه پدې باندې ډېر سلویخ لک روپیا راځي مونږ موجوده تحریک انصاف د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته دې ټکر او پدې پل کې مونږ سره مرسته وکړي چې مونږ د خلکو ته د تکلیف ختم شي.
تاسو د پېښور د ملازم سیمې د پل نړېدو وروسته د خلکو ستونزې اورېدلې او اوس ورځو افغانستان ته. د خیبر پښتونخوا او فاټا په څیر سیلابونو د افغانستان ځینې سیمې هم متاثره کړې دي. د خوست ولایت په مرکز او 15 ولسوالو کې سخت سیلابونه راغلي چې له کبله یې د 500 ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې د اورېدلو مالي او ځاني زیانونو د کچې د معلومولو لپاره هیات ګمارلي تر سو په چټکه د زیانونو کچا معلومه او زیانمنو سره لازمی مرستې ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روان ول او تر اوسه هم د بارانونو د بیا اورېدو امکانات شته. په مرکز او شپږو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو 9 کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي ول. چارواکي زیاتوي چې د یادو سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، ویالې، دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او زیانمن شوی دی. د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې
خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د سبارایو، علیشیر او ګربزو، موساخیلو او تڼیو په ولسوالیو کې 11 کسانو چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی او د 9 کسانو په شمېره ژوند شوی دی. د ملي پولیسو او سیمهییزو ادارو هڅې اوس هم دوام لري.
دا چې رضاني طرفاتو سربیره د نورو اوښتو مالي زیانونو کچه څومره ده بریالي رواني په اړه وویل چې د سمو او کره معلوماتو د راټولولو لپاره د ولایت مقام لخوا د اضطرار کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو په ډېرې چټکۍ زیانونه تثبیت کړي. خو زیانونه په هره برخه کې موجود دي. خوست والي عبدالجبار نعیمی هم د وی خبرپاڼې د خبرېدو له لارې د سیلابونو له کبله زیانمنو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي او هغوی ته یې تسلیت ویلی دی. په خبرپاڼه کې راغلي ټولو سیمهییزو ادارو، امنیتي ارګانونو، د ګډې همغږۍ نظامي مرکز او اضطرار کمیټې ته لارښوونه کوم چې د ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیانمنو کسانو او کورنۍ ته د هر اړخیزه مرسته په رسولو کې نه ستړي کېدونکې هڅې ترسره کړي. که څه هم د روژې میاشتې په دې وروستیو ورځو کې خلک سختې ګرمۍ په تنګ کړي ول او بارانونو ته یې سترګې وې، خو د کتونکو په وینا باراني اوبو او سیلابونو لپاره د انتظام نشتوالي او د زیات اوبو د مسیر نشتون تل دا ډول مالي او ځاني زیانونه اړولي او خلکو څخه د بارانونو د اورېدو او په سختې ګرمۍ کې د هوا د سړېدو خوښي اخیستې دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره اوس بعد یو بل رپورت لپاره لاړ شو. جلال آباد ته د هند بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهر ملکیان په لاس لرلو تورن کړ. د وزارت وایي هغه ترهګر چې د افغانستان له پولو د باندې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر متوجه کړی دی. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کونسل ګرې ته نږدې د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شو چې 8 تنه ماشومان وو. صالح محمد صالح پی رپورٹ لری.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند کنسلګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کار یې وباله. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرني هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت وین سید اکبر الدین ویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوی دی. دغه بریت سرګندوي چې یوازې د هند پر کنسولګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه بلکې پر افغان ټولنې سوی دی. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځان وژونکي برید واسکټونه یې پتن و کنسولګری ته نږدې چاودنه وکړه. چارواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسولګری و. هندي چارواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به یې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغېزمنې نه کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان:
غلط سره بیا دازي وشول دازي دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړل او دې کنسولګری ته کوم څه لاره ده ما وې دسي دې دسي لاشې ما وې او جمعه ته مشته ما وې لو جمعه ته مشته جمعه ته مده او داس کوه موسکو څنګه کسان.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. روسی راپورونه وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر نه ته رسېدلی او د ټپیانو ده 23 تنو ته. په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې وروستي برید داسې اندېښنې ولاړې کړي چې افغانستان شایي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي. رویټرز خبري اژانس د هند د میل ټوډي ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د کابل لپاره د هند سفیر خبرداری ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی شبکې ته پیسې ورکړي څو دی ووجني.
د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه عملیات د تیرې پنجشنبې راهیسې پیل شوي دي چې شپږ اویا وسلوال مخالفین پکې وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د مشال ریډیو خبریال معصوم میوند له صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په پیل کې یې تازه معلومات ترې غوښتي.
پنجشنبه رئیسی په شیرزادو کې او خوګیانی او دغه مناطقو کې افغانستان ملي پولیس یو ډېر لوی عملیات تصفیه عملیات شروع کړی. د هغه معلومات پر اساس باندې چې خلک د پولیس شریک کړي وو تر څو دغه ساحې د دښمنانو له وجود څخه پاک شي عملیات را روان دي. انوس هم دغه تصفیه عملیات را روان دي خو تر اوسه طالبانو ته ډېر یو لوی مرګ ژوبر اوښتی. تقریبا د دوی شپږ اویا کسه په هلاکت رسېدل شوي دي. نو موږ هم متاسفانه تلفات درلود خو بلې وو آیت هم استغول شوی دی. آیت تللی تر څو دغه ساحه د نژې څخه بررسي وکړي او هغه دلایل چې په نتیجې کې زموږ یو تعداد منصوبین په شهادت رسېدلي هغه وڅېړي. خو فرحال دومره تاسو ته ویلی شم چې ډېرې لویې عملیاتو تر اوسه دا ادامه لري.
د جلال آباد سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه پېښه کې 22 تنه افغان پولیس هم وژل شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه شمېره پورته شوی ده او که یا هم دغه شمېر دی؟
تر څو چې زموږ پلاوی ترانس یو خپل راپور ورنکي زنسم کولای چې د تلفاتو په اړه کې تاسو سره خبرې وکم. خو باید صبر وکړم او مجبور کی تاسو ته ویلی سم چې دشمنان په دغه ساحه کې چې شتون درلود هغوی له منځه تللي یا هغوی ته ډېر لوی تلفات اوښتی.
او صدیق صاحب محترم د کورنۍ چارو وزارت چې په دغو ولسوالۍ یا په دغو سیمو کې تاسو ویل عملیات یې څو ورځې راهیسې پیل کړي وو، د دغو عملیاتو هدف څه وو؟
دلته راپورونه وو چې خلک هم او حکومتي مقامات هم په دې سیمو کې د طالبانو او د مخالفینو د شتون خبر ورکړي او نو زړه دې ته تر څو د عملیات ترسره شي. دا مسله کاملا څېړو د بررسي لاندې دی تر څو وګورو چې څه مسایل مطرح شوي دي. خو مهم خبره دا ده چې طالبان ته هم تلفات اوښتي.
آیا دغه کسان چې وژل شوي د وسلوال مخالفین خپل د افغان وسلوال مخالفین دي او که یا ځینې بهرنیان هم په دې کې شامل دي؟
په دې کې خو دقیق معلومات نشته. خو هغه معلومات چې تر اوسه رسېدلي دا ښیي چې اکثریت هغه بهرني جنګیالي دي چې طالبان سره یو ځای دوی په جګړې کې اخته دي. تاسو خبر یاست طالبان هم په بیگانه په قید کې دي او د بیگانو یا د بهرنیو څخه دوی دستور اخی او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دوی د افغانستان بچیان نه دي. دوی دغه هغه کسان دي چې د بیگانه په خبرو باندې افغانستان ته راځي او د افغانستان خلک وژني.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی مرکه اوریدله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه اونیس پروګرامونه پښتانه په یوشتمه کې او د باختر ستوري هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوري. او اوس د ماسپخین یوونی ما بجې کیدونکې د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان د بیلابیلو سیمونو را رسیدلی راپورونه وایي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله لشلو زیات کسان وژل شوی دي، چې یو لس په خیبر پښتونخوا، لس په بلوچستان ایالت کې وژل شوی دی. کراچۍ په ځینو برخو کې بیا بیړنۍ حالت اعلان شوی. په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د راغلو سیلابونو له امله د سلو په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیلابونو له امله لغمان، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوړېدلي. په ننګرهار کې وی چودنې د سارنوال قیوم په ګډون شپاړس تنه ټپیان کړل. په دې چودنه کې په خپل سارنوال قیوم له دریو تنو ساتونکو سره زخمی شوی او درنګ دولس تنه نور عام خلک هم ټپیان دي. په ننګرهار کې پرون هم په یو چودنه کې اته کسان وژل شو. د ایران مذهبي مشر پرون حسن روحانی دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون لمخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ سلور کلنه دوره د آیت الله علی خامنائی تر تایید وروسته پیلېږي. د امریکا یو عالی رتبه استازي ویلیام بانس د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې هڅې کیږي د مصر د لرې کړل شوي اسلام پال ولسمشر محمد مرسي او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکیچ ته سوله ییز حل وموندل شي. په عراق کې بمی چاودنو او ډزو نولس کسان وژل. په دغو پیښو کې تر ټولو خونړۍ د بغداد د شمال په سل کیلومتره کې کمین و چې هدف یې د یو پوځي قمندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټر کاروانو. او په تیونس کې د خالی په ورځ په زرګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې د معتدله اسلامي حکومت سره خپل ملاتړ ښکاره کړ. راپور نوای د خالی د ورځې دغه مظاهره د 2011 کال لایسې د خپل نویات تر ټولو لویه مظاهره وه.
د نجیب عامر نلند خبرونه تاسو واریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاس موسی خیل نوورو چې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټه کیسه دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې په موجوده بارانونو، سیلابونو او د دینه په شوي مالی او ځاني زیان لیکلي دي. د کې آج ورځپاڼه وایي چې د چترال نه پس سیلابونو په خبر کې تباہی خورا کړې ده او حیات آباد، ناصرباغ، بورډ، پیربالا، حسنګړې، ورسک روډ او چارسده روډ باندې اوبه د خلکو کورونو او دکانونو ته ورغلي دي. ادارې وایي چې دا خبره ټیک ده چې د قدرتي آفتونو مخه نیول د چا د وس کار نه دی، خو انتظامیه دومره خو کولی شي چې خلک محفوظ ځایونو ته ورسوي، امدادی کاروایانی وکړي، د خلکو د نقصان پوره کولو او دوباره آبادولو انتظام وکړي. ادارې وایي چې یو طرف ته که آبادۍ کې بیډوله اضافه د پیښور خار خلا ختمه کړې ده، نو بل طرف ته د دې د اثراتو نه نهرونه، سندونه او د خوړنو غاړې هم نه دي پاتې او خلکو دغلته هم کورونه او ټکانې جوړې کړې دي. بل دا چې د نهرونو او سندونو صفایي انتظام هم ښه نه دی، نو ځکه چې کله بارانونه وشي یا سیلاب راشي نو اوبه په خار ورسمې شي. باید چې دا وخت سرکاري ادارو کې کم اصلاحاتي عمل شروع دي، هغه کې دې ته هم پاملرنه وکړي شي. او بلدا چې د ټولو ادارو ترمنځ خه همغږي پکار ده، نو ورسره با تر ډیره حدا د سیلابونو نقصان کم شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا ډیر اسماعیل خان جیل په پیښه لیکلې ده او وایي چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه پیښې ولټنو کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دي شوی، چې څنګه په سونو خلک د وزیرستان نه ډیرو ته راغله او د کامیابی کاروای رستو خپل منزل ته ورسېده او هیڅ څوک د دې نه خبر نه شو. ادارې وایي چې د دې باوجود چې څو ورځې وړاندې استخباراتي ادارو دا خبر ورکړی وو چې داسې یو کاروایی کیدی شي، خو بیا هم د ډیرو نه تر پیښوره ټول متعلقه چارواکي بې غمه وو او تر هغرو د ځان سره خپل ملګري او نور کیدیان بوتلل. دا د هیرولو خبره بالکل نه ده او دې سره د بازي ریاستي ادارو د کارکردګي هم پته ولګیده. ادارې اخره کې وایي چې د ډیرو جیل پیښه پسندستي توګه پلټنې پکار دي او موږ له د یوې بلې پیښه انتظار نه دی پکار، او دې کې چې هر څوک ککړ وي د هغوی په ضد د سخته کاروایی وشي، او دا کاروایی باید چې یوازې د سپایانو خلاف نه بلکې د اعلی چارواکو خلاف دی هم وي. او دې سره سره جیل محکمه کې د انقلابی اصلاحاتو هم ضرورت دی او باید چې نااهله او یرزړي اهلکار کور ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جان کیری پاکستان ته سفر د هیلری کلینټن پر ځای د راتلو او په پاکستان کې د نوي آئینی حکومت د جوړېدو وروسته لومړی دی. د نوموړي د دې دورې په اړه ویل کیږي چې دا یو کامیاب سفر و. امریکایي چارواکو پاکستان ته د جمهوری انتقال په اړه مبارکي ویلي او د پاکستان لخوا د کابل د سولې هڅې وستایلې. ادارې لیکي جان کیری له ګڼ شمېر پاکستاني چارواکو سره لیدنه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سي د ستراتیژیکي مذاکراتو د بیا پیلولو اعلان وکړ چې په 2011 کال کې د سلاله چیک پوسټ برید وروسته ودرېدلی و. ډان لیکي د خنداګانو عکسونو تر شا د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ چې کومې خبرې وشوې هغه د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ یو وار بیا اختلافات راښکاره کوي. ادارې لیکي داسې لږ شک هم کیږي چې د پولې دواړو خواو ته ترهګري چې جان کیری ورته د ستراتیژیکي مذاکراتو یوه مهمه نقطه هم وایي یو ځل بیا د چارواکو ترمنځ خوشګوارې خبرې د خفګان اړخ ته بوتللی شي. جان کیری خود شمالی وزیرستان ذکر ونه کړو خو د وسلوالو د محفوظ ځایونو حوالې ورکول دغه لخوا د امریکا په پخوانیو غوښتنو باندې د زور راوړلو یوه طریقه وه. ډان لیکي امریکا د پاکستان څخه غوښتنه لرله چې که ضروري وي نو پاکستان کې د فعال ترهګرو د مخنیوي لپاره د پوز استعمال وشي. خو ادارې لیکي که چرته ګډوډي وي نو هغه د جان کیری د ډرون بریدونو او د پاکستان د دې بریدونو د ودرولو د غوښتنو په اړه دی چې دا دواړه خبرې د پاکستان او د امریکا د اړیکو لپاره جنجالي نقطه ده. ادارې د امریکا د پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو د پیلولو په اړه لیکي چې په دې کې ستونزه دا ده چې دا شروعات به ډېر زر یو خراب پایته ورسیږي ځکه چې وسلوال د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د ترهګر ډلې القاعده لخوا امریکا ته اوس هم خطر شته خو هغه معیارونه نه پوره کوي. په موجوده وخت کې القاعده د خپلو ائتلافي ډلو لخوا خال خال او یوازنی بریدونه ترسره کوي. ځینې بریدونه کېدای شي چې ځاني زیان رسوي خو دا د پوځي عملیاتو په شان نه وي چې د نړیوالو قوانینو لاندې ترسره کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما پخپلا ویلي وو چې د القاعده مرکز که د پاکستان په قبایلي سیمو کې او یا که چرته هم وي تباه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي له القاعده سره تړلي ډلې په یمن او شمالي افریقا کې فعال دي خو دا له حقیقت نه لرې خبره ده چې د دې ډلې نه امریکا ته خطر دی. مقاله لیکي دا خبره منل چې القاعده سره اختلاف اوس یو جنګ نه دی پاتې دا معنا یې نه ده چې امریکا بې وسه ده او یا خپل خطرناک ځواکونه یې منی کړي دي. د جنګ په غیر موجودګۍ کې امریکا د هر څه د بشري حقونو لپاره د نړیوال قانون تر لاندې کوي کوم چې د نیولو او د اورېدنې خبره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د مای په میاشت کې اوباما په خپل تقریر کې ویلي وو چې دغې لومړیتوبونه همیشه نیول پښتنې کول او مقدمه چلول دي او دوی د اغو ترهګرو پر ضد کاروایی کوي چې په مسلسله توګه امریکایي ولستا ګواښونه جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیزې خبرونه پښتانه په یابشتمه کې د دې خبرونه کوربا عصمت ساروان او شاهین بنیرې دي.
پختون په یوشتمه کې
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغله وروسته لویدیځو او عربي هیوادونو د شوروي پوځونو په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ پیل کړ. له افغان مجاهدینو سره د وسلو او پیسو مرستې به د هغو تنظیمونو له لارې کېدی چې په پاکستان کې جوړ شوي وو. د پښتون په یوشتمه په دې پروګرام کې نن په دې خبرې کوو چې ډېره مرسته له کومو جهادي تنظیمونو سره په څه هدف کېده.
جهاد کې ډېر کومکونه او تنظیمات رسېده چې مشالانه سختري ده. د ضیاء الحق په وخت کې دا تنظیمونه د کمشنرانو لخوا راکم شو راکم شو په دې خاطر چې په هغه کې غربي تنظیمونه او نو تنظیمونه
د امریکا متحده ایالاتونو د 1990 میلادي کال په نیمایي کې له افغان مجاهدینو سره پټې مالی مرستې پیل کړې. د دې مرستو هدف همغه راز چې د امریکا د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار زیب گیو بریژنسکي ویلي د شوروي اتحاد د پوځي مداخلې مخالفت و. امریکایي سیاستوالو د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو غړو اندېښنه لرله چې افغانستان ته د شوروي پوځونو د ننوتو هدف دا دی چې ځان د منځنۍ ختیځ تیلو ته ورسوي. ځینو نورو ویل چې شوروي اتحاد د ایران له اسلامي انقلاب څخه او په افغانستان کې د اسلامي نظام له رامنځته کېدو څخه ویره لري چې د شوروي اتحاد میلیونونه مسلمانان به اغېزمن کړي. په دې منځ کې امریکا له افغان مجاهدینو سره مرستې زیاتې کړې. د امریکا د مرستو لویه برخه توندلارو تنظیمونو ته په لاس ورتله. د غنو کتونکو په نظر دا مسأله سبب شو چې تونلاري لا پیاوري شي او مزلاري یا کاملا له صحنه ووزي او یا په کمزوري حالت کې پاتې شي. د حکمتیار په مشه حزب اسلامي یو له هغو ګوندونو څخه و چې د زینو راپورونو لمخي د مرستو تر ټولو لوی برخه ترلاسه کوله. دغه ګوند یو مشر او په خوانی ویان قریب الرحمن سید وای پاکستان ته د افغانانو له مهاجرت سره تر یو سلو شلو پوری ګوندونه جوړ شول. خو د پاکستان د همغه وخت حکومت شپږ ګوندونو ته د فعالیت زمینه برابر کړه او نورې له مرستو محروم کړل.
د ضیاء الحق په وخت کې دا تنظیمونه د کمشنرانو لخوا راکم شو په دې خاطر چې په هغه کې غربي تنظیمونه او نو تنظیمونه د مدرن اسلامي تنظیمونو په نوم باندې او یو قسم دغه سیاسي تنظیمونه ایجاد شول. خو حزب اسلامي د پخوانی سابقې له مخې په افغانستان پولیس کې پورا محبوبیت درلود او د خپل همدغه محبوبیت په اساس هم په مهاجرینو په کمپونو کې او هم په مجاهدینو کې او هم د افغانستان په هر ولسوالۍ او هر علاقداري کې خپل نظامی ځواکونه درلودل.
پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې امریکا جدي عکس العمل وښود. د امریکا د همغه وخت ولسمشر جیمی کارتر اعلان وکړ پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته سولې ته تر ټولو لوی خطر دی. د 1990 میلادي کال د جولای په 3 نیټه ولسمشر جیمی کارتر په ښکاره له افغان مجاهدینو سره د مرستو اجازه ورکړه. د پر شوروي اتحاد د غنمو پلورل بند کړل چې په نتیجه کې امریکایي کاروانګرو تاوان وکړ. همدارز یې د 80 میلادي کال د مسکو اولمپیک لوبي بایکاټ کړې. له کارتر وروسته ولسمشر ریګن له افغان مجاهدینو او مهاجرینو سره د امریکا مرستې لا زیاتې کړې. د د سی آی خاص فعالان سیمې ته ولېږل چې مجاهدین په وسلو سنبال کړي. خو د دغو مرستو زیاته برخه هغو ګوندونو ته ورکړی شوه چې تر ټولو زیات سخت دریځ ول. د حزب اسلامي پخوانی ویان ښاغلی سعید هم دا تاییدوي چې امریکا تر ټولو زیاتې مرستې حزب اسلامي ته ورکولې ځکه چې په جهاد کې د دغه ګوند مؤثریت زیات وو.
امریکا دغه وخت سفیر په کویټه کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې یو چال پختری او خبرنگار د پختنی په مقابل کې ویل چې حزب اسلام افغانستان ته ذکر دی وسایل ورکول کیږي یا ډیر وند ورکول کیږي چې حزب اسلام افغانستان په منظمه توګه باندې جبهات لري په ټول ولسوالۍ او علاقداریو کې جبهات لري په منظمه توګه جنگيږي وسایل او امانتونه نه خیانت کوي نه خرڅي او د دې ترڅنګ ډیر روسان وجلې شي.
امریکا او نور هیوادونو پر پاکستان تکیه کول او خپل مرستې د ضیاء الحق د رژیم له لارې افغان مجاهدینو ته رسولې. ډاکټر فاروق اعظم چې په همغه کلونو کې د ملي محاس مرستیالو وای چې لویدیځو هیوادونو د منځلارو په پرتله له سختریزو تنظیمونو سره زیاته مرسته کوله. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد اکبر وردک وای لویدیځوالو د دې لپاره له سختریزو ډلو سره زیاته مرسته کوله چې هغوی تر نرمدریزو ښه جنګېدل او دا احتمال ورسره تړلی نه و چې یو ورځ به پخلاینه د یوې متبادلې حل لارې په توګه ومني.
او ریدن کو مشال لډیو تاسو ورې پښتانه په یوشتمه کې خبرونه تاسو ورې د لاوس د یو بل خبرونه وخت شوه دی د باختر ستوري د خبرونه باز محمد عابد جوړ کړي دانو راځي چې وویرو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خپرونه کې به په ادبي غونډو کې د لیکچر یا ادبي درس په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به په پېښور پښتو اکیډمۍ کې د عمر خوړلي کتاب پلورونکي انور خان لالا سره یو مرکه ولرو، او په آخره کې به په ودونو کې د نندرې په نوم په یو رواج د خپرونې لمنه راونغاړو. د تیر یو کال راهیسې چې ختیځ ادبي بهیر په جلال آباد کې خپلې اونیزې غونډې کوي، د کره کتنې او مشاعرو تر څنګ پکې ادبي درس ته هم ځای ورکړل شوی چې وخت به وخت غونډو ته استادان ورغواړي او له خپل مسلک سره سم بهیروالو ته لیکچر یا درس ورکوي. دا ځل بهیروالو په لنډې کیسې یا افسانې د باس لپاره تکړه کیسه لیکوال او کره کتونکی نعمان دوست رابللی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلو غونډو په لړ کې د لیکچر برخه لنډې کیسې یا افسانې ته وقف کړې وه. د لیکچر لپاره تکړه کیسه لیکونکی او نقاد نعمان دوست رابلل شوی و چې په لنډه کیسه یې هر اړخیزه رڼا واچوله او د بهیروالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. دا چې د لنډې کیسې یا افسانې د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه کار واخیستل شي، دا پوښتنه نعمان دوست دارنګه ځوابوي.
لیکوال طبعا سوب لیکوالی دا توصیه ورته کراري سړی وي په ژبه د حاکمې، د لنډې کیسې په ژبه د حاکمې، هغه باید د کیسې په چوکاټ باندې پوسی سي. کیسه د څه شي نه غږېدلې ده، کرکټر ښه تشریح کړی سي، منظر کشي باندې بلد وي، ډیالوګونو باندې بلد وي، څنګه ډیالوګونه وړاندې کړي، سسپنس وپېژني، هغه د کیسې د مخکې بیولو تخنیک باندې پوسی. او له دې نه وروسته دی بیا لنډې کیسې ته مټ رابډ وهي. اما د دې نه مخکې هم باید دا کلاسیک آثار ولولي، د خپل وطن د مشهور لیکوالانو آثار ولولي، هغه څخه قصه هضم کړه، څه قصه څه شی ده، څنګه پېښه وړاندې کېږي، څنګه شروع کېږي، تجربې پیدا کړي، نو وروسته دې قصې لیکلو باندې پیل وکړي.
ځوان شاعر اکمل ظاهر چې یو نیمه لنډه کیسه هم لیکي، وایي چې د لنډې کیسې په اړه یې له ادبي درس څخه ډېر څه زده کړل چې د کیسه لیکنې پر وخت به ترې نه ګټه پورته کړي.
موږ ته چې درس راکړل شو د نعمان دوست لخوا د لنډې کیسې په اړه باندې، خورا ګټور و زما دپاره. ډېر څه پکې نوي و چې ما پکې یاد کړل. له دې وړاندې ما لنډې کیسې هم لیکلې وې، خو درس مې واورېد، ډېر ګټور و. هغه خامیانې، هغه نیمګړتیاوې چې زما ذهن ته اوس راځي چې موږ په لنډه کیسه کې کړي دي، په راتلونکي کې به دغه نه تکرارېږي. ډېر داسې جملې وې چې موږ ته پکې نوې وې، موږ ترې نه وو خبر. ډېر ګټور و ما دپاره، ډېر ګټور و، ډېر خوند مې ترې نه واخیست.
ایمل مړوند چې د شیر تر څنګ لنډه کیسه هم لیکي، ورته نظر لري او وایي،
تر اوسه پورې مې دوه درې لنډې کیسې لیکلي دي، او ډېر د کیسې په جوړښتونو او په اصولو او معیارونو باندې نه پوهېدم. نن دوست صاحب په دغه درس کې ډېرې داسې خبرې وکړې، مثلا د کیسې جوړښت تر پایه پورې تشریح کړ چې پلاټ یو، کرکټرونه یو، همدارنګه تلوسه و پکې، مکالمې وي، منظر کشي و پکې، دغه باندې مفصل ډول باندې خبرې وکړې، وګړو تشریح کړل، هغه کې مثالونه راوړو بلګې. نو زما په ګډون باندې په بهیر کې ختیځ ادبي بهیر کې د ډېر ملګري نن په دې وپوهېدل چې یوه کیسه کوم جوړښتونه لري او کومې برخې لري، او څنګه کولی شي چې یو ځوان لیکوال په دغه لارو باندې لاړ شي او یو ښه کیسه راتلونکي جوړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د تیر یو کال راهیسې په بهیر کې په بیلابیلو موضوعاتو استادان ورغوښتي او په غونډو کې یې ورته لیکچرونه وړاندې کړي دي.
د ختیځ ادبي بهیر په لایحه کې همدا شته چې یو میاشت بعد د باید ادبي درس وي. موږ بیلابیلو وختونو کې ادبي درسونه ملګرو ته برابر کړي، استادان مراغوښتي، هغه کشیر د اسلام له نظره د تصویر، تخیل، عاطفه، کلاسیکه شاعري، په دې موضوعګانو غږېدلي و. نن خوشبختانه چې نعمان دوست صاحب مو دعوت کړی و چې د لنډې کیسې پاک له وغږېږي، چې هغه ډېر تفصیلي وغږېد، تا ته د لنډو کیسو شالید ته لاړ، دومره ښه توضیحات یې ورک چې زه کیسه لیکوال نه یم، خو دې ته وهڅېدم چې باید زم د کیسې په برخه کې کار وکم.
ادب پوهان وایي چې کچیرې په ادبي غونډو کې د کره کتنې او مشاعرې تر څنګ هر اونۍ ادبي درس ته هم ځای ورکړل شي، نو د تنکیو ځوانو شاعرانو او لیکوالو په معلوماتو کې به یو ښه اضافه شوې وي، او هم به ورسره پښتو ادب وده کړې وي.
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پېښور پښتو اکاډمۍ کې انور خان لالا یو له هغه کارکوونکو څخه دی چې د اکاډمۍ له جوړېدو سره سمې د یو کتاب لرونکي په توګه کار پیل کړی. که څه هم نوموړی تقاوت یا ریټایر شوی، خو بیا هم د اکاډمۍ په چوکاټ کې کتابونه پلوري او د خپل ژوند بیړۍ پرې چلوي. له ده سره مو یوې مرکې ته را بولم. عموماً اکیڈمی کتابوں ہو جی چاپ سی راضی دونوں روکو مزین کتابوں
کم سے باہر خال کو کم کتابوں نے چاپ کری یونیورسٹی بک ایجنسی کی یا نور دکانوں کے ضروری نما پختو لٹریچر سے تعلق لڑی ناگاز خام خار اڑما داخلی یاد شعر و شاعر کم کتابوں نے جیسے چاپ کی اگر مال روڑی آ گئی جو پنس پنس دانے ان سے ماتا کی دی او هغه ولا خرڅوم
او دغه ګټه بیا چرته ځي
ګټه خو چې کوم ده نو د دې څه معمولی ګټه مرته راشي څه مصرف ته راشي کنه دا دته د پښتو اکیډمي کتابونه کوم دي نه هغه ولا خرڅوم او دا هم د دې پښتو اکیډمي لپاره ورته دي
اوس چې دغه کوم کتابخانه دا تاسو کتابونه به خرڅوي دا خو د اکیډمي سره تعلق لري
بالکل دی اکیډمي دا د دکان د اکیډمي دی او بس دا یې سره تعلق لري ځکه هغه ماته تنخانه راکړي خدا رضوی جی دست خپل کتابونه پک خرڅو نو بس د دې وجه نه کتابونه خرڅو هغه لازم کتابونه خرڅو مغو ز خپل کتابونه کله ما خرڅو لو خو شول کی نی وخت پاس یو کی د کته وسول ته یی ما کنه نو ریټایر سره خو ته وخت په ورول غوړی ز زار دې کی یا د جمال کی بیا به سړک په غاړه نه کی یا بس یې سره نو دې وجه نه بس زم دا یو لوی نعمت ته ما ده پاره چې ته نما یا را دوستانو سره د دې په کتلو کوم او جوړ زړو سره ته کی زماده ځکه کی د سلور پنځوس کال اوسه
په دغه دکان کې سلور پنځوس کال سره
جی د دې دکان کې هله کو شلو د 1996 نه او باقی د ما یو ورکو ته باندې یاسي ال مالای په دفتر کې چې هغه کې ما د پرایویټ کتابونه ساتل دغه چې خلک به پښتو کې مې کتابونه نه لاله نو دا به مقدم دینه مې واده ته نه کې به ما د سنا څخه ګټه ورسېده
نو اوس په کې گزاره روانه ده
شکر ہے بس یار وقت دی گئی تک جی اس دا گنم چے دخل کو خدمت تو کرم جک جو دی والے میں چڑیا نہیں جڑی کنا اس بس عمر اور تے دو کول ول مفات سی نی نو دی وجہ نے بس چلے گٹو بس مدا نو خدمت گن مزے کے جو شکر ہے بچی پک پک پر روزگار دیا گئی خپل پر روزگار نے کیو زد بھی ہم ہے
در تو ہے چے استستا گھات دکون جی نے رازی کتابوں نے اخلی اکثر دکون جی نے
جی دا کو دا څوک پرایویټ امتحان ورکړي دا ایم اے کاغذ دی ای خان وی یو کده شروعات نه راځي کده څو بیان نه راځي لن لیږي نه راځي یاد کړه چې دا سي تاریخي کتابونه ستو کو غوړي افغانستان نه راځي هغه افغانستان ولې کتابونه مانه وړي او باکدا یو کوم کور تر مطابق کوم کتابونه دي هغه خو دې کې انکان اخلي کنه جی نور دا سي کوم متفرق کتابونه چې دي هغه عام خلک راځي افغانستان نه راځي لن لیږي نه څوک ریسرچ کوي څوک څه کوي نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو نندرا یا باجی د مرستې داسې یو دود دی چې د واده په ورځ زلمی ته هر څوک د خپل وس سره سمې پیسې ورکوي او د واده د زلمی تر څنګ نازوانی په یو کتابچه کې په دې خاطر نوٹ کوي چې دا بیا د واده د زلمی کورنۍ د رواج له مخې په ځان پور ګڼي او کله چې په کلي ولس کې د بل زلمی واده وي نو هر څوک کتابچه ګوري او د نندرې مطابق پیسې د واده زلمی ته وراچوي او یو ډول پرې پور پرې کوي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا دود اوس هم ژوندی دی، خو اوس چې ښاري کلتور کلو ته غځېدلی، د نندریزې توپو او د غاړې امیلونو نیولی دی. په دې اړه مو یو رپورټ ته رابولم. په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندرا وایي، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی تر څنګ د کلي نایی یا دلا کولاړ وي، او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي په لوړ غږ د کور ودانۍ چغه پسې وهي.
زمونږ کلی کې چې کله واده د واده تر خوړې وروسته ماسپخین د شاول لپاره تخشانی کوي، او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته درسره کوي. د کلي نه ولاړي هغه پیسې راټولې، هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکړي به دغه نوم اخلي، وایي چې خانې شاباد خدای دې په خاده کې ور ورسوي. دغه پیسې چې راټولې شي یو اندازه شاو ته ترې ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرچ لپاره نور بیا د کورنۍ اخلي. تر څلوېښتو پنځه څلوېښتو پنځوس زره کلدارو پیسې ورټولېږي.
خو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلي یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلي کې به چې پخوا د ودونو مراسم ترسره کېدل، نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله. خو اوس چې خلک په هوټلونو کې ودونه کوي، د باجی یا مرستی دود کم رنگ شوی دی.
کا بچی امیل یا توفه را وړ و نو هغه به په میز کې خدا امیل به ولا په غاړه کې واچو، مبارکي به وکړه. کلیوالو مشرانو به دی الک سره خپل وس مطابق چا پنځوس روپۍ، چا سل روپۍ، چا پنځه سوه نو شپېته اویا زره روپۍ به دی الک له دی خپلو کلیوالو ورکولې. نو اوس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی، ولې چې اوس ودونه ټول په هوټلونو کې کېږي. پختو علانات کلتور لگ لگ کمیږي.
خود سخرود ولسوالی یو تن اوسیدونکی خانغا وایي چې په سیمه کې دغه دود اوسم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي، نو په هغه وخت کې غزل مې ناس وي، بیا خلک دی یو پیسې ورکوي یو کومک په حساب باندې، او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي، او بیا په هغه کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره را کړي دي، د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي، هغه خپله قرضه خلاصه کړي. نندرا ورته څوک وایي او څوک ګومک ورته وایي.
دا چې اوس په وټولونو کې ودونه ترسره کیږي، د واده زلمی په کومو سوغاتونو نازول کیږي، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عرفان الله بیداری راته وایي.
شاو ورته خلک وایي یا زلمی چې دا کله هوټل ته راننه وځي، په دغه وخت کې هغلته محلي هنرمندان ناست دي، هغوی ورته یوه سندره د دې شاو د احترام په خاطر باندې استاد سرود را ونیسي. دغه ناستو میلمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کړي، چا ته غاړه ورکړي، چا ته لاس ورکړي، چا ته همداسې لاس پورته کړي. پخوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټي وایي، ځینې خلک ورته امیل وایي، دا به د پیسو را جوړ کړی او را به وړو دې زلمي ته به یې غاړه کې واچو. خو اوس هغه په تحبو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې ښاري کلتور خپل کړی، یو شمېر پښتني دودونه پکې کمرنګې شوي. خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمي نازول اوس هم رواج لري. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه،
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه